پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر د پرونی سفر او پر یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه اوري.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي پاکستان باید پر خپل خاوره د فعال وسلوالو لمنځوړلو لپاره خپل هڅې زیات کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي وایي هیوادیه په افغانستان کې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه قرارداد ویټو کړی چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د برید په اړه پلټنې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي پاکستان باید پر خپل خاوره د فعال وسلوالو لمنځوړلو لپاره خپل هڅې زیات کړي. د خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه د سیشنبه په ماښام په یو بیان کې کړی ده. بیان لیکي چې ریکس ټیلرسن د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پیغام پاکستاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو ته په لیدو کې تکرار کړ. د پول په نامه خبری رسنۍ د رپورت لمخي پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ریکس ټیلرسن ته ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې ته ژمن دی. په دې اړه یې بریالي ګامونه پورته کړي او له امریکا سره د ښو اړیکو په تمه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سه‌شنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړی او تر څو څلور ساعته یې کم وخت هلته تیر کړ او بیا هند ته روان شو. دا پاکستان ته د اوسني امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې د لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. په بلوچستان کې نن د وسلوالو د دړکو له کبله ورځپاڼې نه دي خبرې شوي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال وایي بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو خبري رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې که د اکتوبر تر 24 نیټې د دوی خبرونو ته هم په خپلو ګڼو کې ځای ور نه کړ نو پر ضد به یې ګامونه پورته کوي. د پاکستان حکومت په نېشنل اکشن پلان کې د یادو بلوچو ډلو لخوا د ورکړل سوو خبرونو پر خپرېدو بندیز لګولی و. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین آف جرنلیست مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی غم وخوري. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهیري ویلي چې دوی به د خبري رسنیو د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان په بلوچستان سیمه چاغي کې د ټرافیک په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپي شوي دي. د پیښه تیر ماښام هغه مهال شوي ده چې له کوټي څخه د ایران پر پوله پراته شارګوټي تفتان ته روان بس دلبندین ته نږدې له یو ټرالر سره ټکر شوی دی. څلور کسان د پیښې پر ځای وژل شوي او نور په یوه ځایي روغتون کې ساور کړي ده. په پاکستان کې نرشرزیانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې په اسمبلیو کې استازیتوب ورکړل سي. دا غوښتنه دوی د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې د آل پاکستان الیکشن نیټورک په نامه جوړ کړي سازمان د اعلانولو پر وخت کړی ده. د یادې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشري فرزانه جان تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل دوی ته دې هم د میرمنو او اقلیتونو غونډې په صوبایي او قومي اسمبلی کې ځانګړي چوکۍ ورکړل سي.
زمون په چسپونه د خواجه سره را جمع شوې دي د سلور صوبونه. زمون مطلب دا دی چې دی په اسمبلی کې دی ته یو سیټ ملوشي او دیل تکینی نو د خپل حقوق د پاره به کار وکړي او چې کله خواجه سره اسمبلی کې کیناست د پنجاب نه یا زمون خیبر پښتونخوا نه بلوچستان نه سن نه نو هلته به بیا پته لګي چې خواجه سره او تعداد څونه دی یا خواجه سره کول څه غواړي.
دوی ویل حکومت باید دې ته پام وکړي چې دوی هم انسانان دي او د نورو انسانانو غوندې اړتیاوې لري. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبره نوموړي د سه‌شنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په نوي ډیلي کې د لیدو کتو پر مهال کړې ده. له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په دې لیدو کتنه کې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې د سیمې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې دواړو مشرانو د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګټور وبلل او د دې ستراتیژي عملي کېدل یې مهم وبلل. روس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه قرارداد ویټو کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو د سیړونکو د کار موده تر یوه کال غځوي. دا سیړونکي په شام کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه څېړنې کوي. روس دا قرارداد د سه شنبې په ورځ له هغه وروسته ویټو کړ چې په دې اړه د رایو د چولو بهیر تر یوې میاشتې په ځنډولو کې بریالی نه سو. له دې یوې میاشتې د روس هدف دا و چې څېړونکي پر هغه رپورټ غور وکړي چې د اکتوبر پر 16 نیټه په بوړند کېږي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویل امریکا چې د دې قرارداد مسوده یې وړاندې کړې په نمایشي توګه په دې اړه د رایو اخیستو غوښتنه کړې او وروسته یې درناوی نه دی کړی. د اکتوبر پر 16 د شام په اړه د څېړونکي راپور د اپریل د 14 نیټې د هغه کیمیاوي برید په اړه دی چې د خان شیخون په کلي کې د سارین په نوم زهرجن ګیس کارول شوی و. هغه مهال دا کلی د شام د مخالفو یاغیانو په ولکه کې و. په هغه برید کې 80 کسان وشل شوی و. د عراق د نیمه خپلواک کردستان پارلمان وایي د دې سیمې د مشرتابه او پارلمان انتخابات اته میاشتې ځنډول شوي دي. تر دې وړاندې ټاکل شوی وه چې دا انتخابات به د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره کیږي. دا اعلان د سې شنبې په ورځ لاغه یو ورځ وروسته وسو چې هلته د انتخاباتو کمیشن ویل په بغداد کې له فدرالي حکومت سره د خپلواکۍ د ټول پوښتنې پر سر د راپورته شوي کړکېچ له امله سیاسي ګوندونه نه دي توانېدلي چې د دې دواړو انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.50 پیسې او په 1.75 روپې. یو یورو په 1.55 پیسې او په 1.65 روپې. یو ریال په 1.55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.19 پیسې او په 1.10 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.85 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 سینټی ګریډ او کم نه کم 12 وي. په بنو کې زیات نه زیات 4 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 4 وي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې یې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون مازیګر په ولن سفر اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان له وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوز له مشر سره ګډ لیده کاته وکړه. د چارو شنونکو وایي پر دې سربیره چې د امریکا او پاکستان اړیکې خنډ دي، د دواړو هیوادونو حکومتونه غواړي له یو بل سره خبرې جاری وساتي.
امریکا هم دا نه غواړي چې پاکستان سره اړیکې ختم شي او پاکستان هم کوشش کوي چې امریکا سره انګیجمنټ جاری وساتل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په هند کې د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلې دي. د جنوبي وزیرستان د سرویکی تحصیل د بسپی کلی اوسیدونکو وایي ژوند یې له کړاوونو ډک دی او حکومت هیڅ مرستې ورسره نه کوي. او په پاکستان کې د نرخزانو ټولنې د هیواد په قومي او صوبایي سملاو کې د دوی لپاره د مخصوصو څوکیو غوښتنه کړې ده.
زمو مطلب دا دی چې په اسمبلی کې دي ته یو یو سیټ ملوشي او دیل تکینی نو د خپل حقوق لپاره به کار وکړي.
پرښمن نور سمېزو هم د نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په داسې حال کې پرون سه شنبه اسلام آباد ته ولاړ چې حکومت یې پر پاکستان د طالب وسلوالو د ملاتړ تورونه لګوي او تر غواړي چې له دغه کار نور لاس واخلي. پاکستان بیا ورباندې لګیدونکي د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې په هغه هیواد کې د فعالو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی او ورباندې یې یو رپورټ جوړ کړی دی. چې لنډیز یې تاسو ته ورو. د امریکا د خارجه چارو د وزیر ریکس ټیلرسن الوتکه پرون مازیګر د راولپنډای پر پوځي اډې ښکته شوه. د نوموړي هرکلی ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت دیو منځ رتبه چارواکي ترڅنګ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل ورغلی و. دا هرکلی تر هغو نورو ډیر سوړ و چې پاکستان یې عموماً بهرنیو لوړ پوړو چارواکو ته کوي. دا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې د یوه لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته اولنی سفر و. ولسمشر ټرمپ تیر اگست میاشت د افغانستان او جنوبي اسیايي هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت پاکستان وسلوالو ته د پناه ورکوونکي یو هیواد په توګه یاد کړی و. نوموړي ویلي و همدغه وسلوال په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر تګ یو ورځ مخکې کابل ته ولاړ او هلته په خبرو کې له افغانستان سره د امریکا د کلکې ملګرتیا خبره تکرار کړه او زیاته کړه چې حکومت یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې له پاکستانه ځینې ځانګړي خواستونه کړي دي. ټیلرسن اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له وزیر اعظم، د هغه هیواد د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. نوموړي د ځینو پاکستانیو چارواکو د هغو خبرو برعکس چې ګواکې هغه به د پاکستان له وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوځ له مشر سره جلا جلا لیدنې وکړي، له دواړو مشرانو سره ګډ ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ماخوستن د جیو په نوم یو پاکستانی شخصي ټلویزیون ته وویل له ریکس ټیلرسن سره د پاکستان د وزیر اعظم او د پوځ د مشر د ګډ ملاقات موخه امریکا ته پیغام ورکول و چې د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې د هیواد ملکي او نظامي مشران یوه خوله دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لخوا جاری شوی یو اعلامیه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانیو چارواکو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې پاکستان باید په هغه هیواد کې د فعالو سرحدریزو او وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو چارې ګړندۍ کړي. نوموړي په عین وخت کې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان د قربانیو د منلو ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو له قاعده د یو امریکایي کینیډایي کورنۍ د خوشي کولو لپاره د پاکستاني امنیتي ځواکونو د کار ستاینه هم وکړه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا د خارجه چارو وزیر د خبرو په جواب کې وویل حکومت یې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې هم لري. عباسی زیاته کړه حکومت یې له امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په پاکستان کې تر څلور ساعتونو هم کم وخت تیرولو وروسته هم تیر ماښام له اسلام آباد نوی ډیلی ته ولاړ. تصور د لوریدونکو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې له پاکستان او چارواکو سره لیدلې دي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي امریکا او هم پاکستان نه غواړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شي یا لا خراب شي. نوموړی زیاتوي د امریکا او پاکستان او چارواکو په پرونی لیدنو کې به یو وار بیا له پاکستانه غوښتل شوی وي چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلې هڅې نورې هم پراخې کړي. له ډاکټر سرفراز خان سره د مشال رادیو د امریکا تاسو ته ورو
سلور ګینټي کې هم ملاقات کم کړ دی. وزیر اعظم سره هم ملاقات شوه دی او میچ دې زمو سر لخته سره ملاقات شوه. مطلب دا دی ټول خبرو چې امریکا هم دا نه غواړي چې پاکستان سره اړیکې یک دم ختم شي او پاکستان هم بل اخر دا نشي افورد کولای چې هم به هند سره په جګړه یم، په افغانستان سره په جګړه یم، په چین چې وسه بریکس کی خبري هغه شان نه کوي، هم به ایران سره په جګړه یم، پاکستان هم به غواړي چې انګیجمنت چې ست امریکایانو یا اوساتی مالا داسې لګي چې اپس کی خبري شوي دي او هیڅ پرې دا خبرې دي تر اگر تنظیمونه چې دي درته پاکستان کې هغه والا کې دي اکشن واغسته شي او ښکاری دا چې پاکستان دا هم کوشش کوي چې ما ته نشي امریکای سره انګیجمنت جاري وساتل شي.
تاسو په خپل وجه ډیر لږ وخت پر دې راغی او په داسې په بیړه بیړه ملاقاتونه وکړل، حالانکه داسې ویل کېدل چې دی به وزیر اعظم سره جلا ویني، د پوځ له مشر سره به جلا ویني، نو څه د دې په ترڅ کې څه پیغام ورکوي امریکا پاکستان؟
وجه دا ده ګوره پاکستان کې ډیر اندرونی خلفشار دی، سیاسي حکومت او عسکري حکومت او عدلیاتي حکومت دا درې حکومتونه دي، نو وسو کوم بدن شي کولی چې خبره سیاسي حکومت سره وشي او فوج پکې شامل نه ني، فوج سره خبر وشي او سیاسي حکومت پکې شامل نه ني، دا بغیر نشي. خبره دا راغلي دا دنه نه چې دا د پاکستان خپل خواهش ده چې هم بس سیاسي حکومت کسان ناشتي مثلا لخت کسان ناشتي او خبري وکړي او ځکه دا څه شوی نه دي، بلکې تاسو خپل ګوري یو ورځ یو کس وزیر اعظم نه بل ورځ نه او که صرف چې سر لخت سره خبره کوي نو د سیاسي حکومت دې پته نه لګي چې سبا له وسې نو وقار دا دین مخکې پاکستان کې دنه مونږ دا چې موږ واپس کې کول کې سرونه او جنگو او شریکا کې مو فیصله کو کړی دا به خنني زمو خارجه پالیسي ده.
او دا اسلام آباد نه بیا ډاکټر صاحب نیغ تګ د ریکس ټیلرسن نیوی ډیلی ته دا دې ته بیا په کوم نظر ګوري؟ په داسې حال کې چې اشرف غنی یو ورځ مخکې هند ته تللی و هلته خبرې کړي دي له مشرانو سره او دې هم لاړو، نو د دې تګ په ترڅ کې دې ګنې پاکستان ته کوم پیغام ورکوي یا د امریکا سیمه ییز سیاست ته یا د سفر یو موخه کې دي؟
نو هیڅ شک نشته چې هند دې لا کې ډېر لوی ملک دی، امریکی نے پارا لوئے مارکیٹ ہم دے، چین دا پارا گا 200 بلین ڈالر تجارت کئی، پاکستان خپل آگے مارکیٹ کیا حصہ رستے شی، بل پدے ہم خلق خبر دے کل دے پیغام راوڑی امریکی چے پاکستان تا درہگرائی خلاف خبری کئی، نارا صرف افغانستان بارا کی نہیں، اگا ہند او سین بارا کی ٹھوڑ بارا کی، اگا چین بارا کی ہمیں، اگا آگا کسان چی کم نور ملکونوں کی جنگی جی آگے بارا کی ہمیں، او پاکستان خپل موقف دا دے چې دا دہشتگری تراگیری خلاف جنگ چې دے زمون خپل مفاد کړي، نو دا غا میټینګ پوینټ دے چې کوم ځای چې دے سره خبر اوراندې تلی شي.
د ریکسلرسن پاکستان ته تر دې لند سفر روس ته تاسو فکر کوئ چې ګنې دا څنګه چې ویل کیږي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سړې دي، خړ پړ دي، دې کې د یو څه خوالي نخې نخانې تاسو ته ښکاري؟
نہ امریکا نہ پاکستان دا فور کولے نشی جیو بسڑی کی مکمل ختم نہیں کرے، مکمل جنگ لاڑشی پاکستان لخپل ممکن نہ نہ چاہ دنیا نہ دل جن پاتی کی زو معیشت ہم خنہ دے، نو دے مطلب دا جمو سر دی تول سر خبر کول وی بل دار نشتا او نو سرم بل دار نشتا چې پاکستان بکیروز نہیں نو افغانستان کی امن نشی کرے دا تول دنیا منی.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د پرونی سفر او د هغې د ارزښت په اړه مو د پیښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو څانګې له مشر ډاکټر سرفراز خان سره د مشال ریډیو مرکه اورېده. په همدې موضوع زموږ همکار ګلیاز بیا په اسلام آباد کې له شنونکي زاهد حسین سره هم مرکه کړې ده.
دا خبره سمه ده چې په خوا به ولسی او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه جلا جلا کېدل، خو دا ځل یو واضح پیغام و چې ولسی او پوځي قیادت په یو دریځ دی او یو موقف لري. زما په فکر یو بله وجه هم وه چې په خوا به داسې غلط فهمي وي چې جلا جلا ملاقاتونه ول او له پوځ سره ملاقات به ډېر زیات اوږد و. زما په اند دا یو ښه روایت دی.
صاحب دا امریکا بارونو چار وزیر هر کلی لپاره دا پاکستان بارونو چار وزارت یو مرستیال اهلکار ورغلی وو، تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
دا پروتوکول تر مخه د بهرنیو چارو وزیر ته پکار ول چې استقبال لپاره ورغلی وي، خدا دومره لویه خبره نه ده.
د امریکا بارنو شار وزیر سلور گنٹو لپاره د پاکستان سفر کړی، لدی سره مطلب اخلي تاسو؟
یو خوشی دورانی ته پاکستان کا
دا د پاکستان ځانګړي دوران نه و، د امریکا بهرنیو چارو وزیر د اتو ملکونو په سفر و. په دې کې دومره وخت راوستل ګران و، خو یو اشاره پکې موجوده و، هغه دا و چې د پاکستان لخوا ورته دا اشاره ملو شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. په دې وروستیو کې د بیانونو اندازه لګولی شي چې د دواړو هیوادونو تعلقات په کوم ډګر ولاړ دي. زاد حسین صاحب، د کابل او اسلام آباد سفر روستو د امریکا د بارنو چارو وزیر هند ته تک ته څنګه ګوره؟
زما فکر د امریکا بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر هم د افغانستان په اړه و. پخوا به هم د اعلی چارواکو سفرونه داسې ول، لومړی کابل، بیا اسلام آباد او بیا هندوستان. د اوباما په حکومت کې دا معاملې جلا جلا وې، هغوی به داسې نه کول، خو د ټرمپ اداره د ټولې جنوبي آسیا لپاره یو شان پالیسي لري.
د پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مو له شنونکي زاهد حسین سره د ګلیاز مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې چارواکو ویلي په دغه صوبه کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکولو کسانو په شمیر کې کمی راغلی دی. دا چارواکي هیله مندي چې زر ده چې بلوچستان صوبه په بشپړه توګه له یاد ناروغۍ پاک شي. ایوب ترین حال راکوي.
د پولیو د نړیوالې ورځې په اړه تیر ماښام په کوټه کې و دستوره وسوه و دستوره ته په خپله وینا کې د کوټ کمشنر امجد علي خان وویل چې په صوبه کې د انکاري مندو او پلرو شمیره ډیره کمه سوې ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې په راتلونکي کال کې دغه شمیره ونشته راورسوي. پر دې مهال په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مشر فیصل احمد وویل چې په کال 2014 کې په پاکستان کې د پولیو یا ګزند ناروغۍ څخه 306 ماشومان معذوران شوي وو او دا کال یوازې 15 کیسونه رشکار سوی دی. پاغو کې یو ماشوم د بلوچستان سره تړاو لري.
د پولیو دغه دنیا عالمی ورځ وه نو پاغه کې موږ د خلک راوښته چې د دې څه آگاهي اوسې د خلکو او د اولس څخه د عوام چې په دې خبر چې د پولیو څه وجوهات څه تر کېږي تاریخ څه تر اوسه تر اوسه. دویم نمبر دا هو چې دا کوم زموږ خوندې و مندې چې دي چې هغه لوڼې چې دي هغه دلته راغلي وي موږ وجه د دې یو څه ملاتړ سرټیفیکیټ ورکړو دوی ته یو انعام ورکړو د دې ډېر ممنون یو. هغه شپې اوس تللي دي د بلوچستان څخه چې پوره پوره کلي و پوره یونین کونسلان وویل چې موږ یې نه کوو اوس د هغه و کورونو ته رسیدلې نو اوس بالکل تعداد کم سوی دي.
د استوریت مذهبي عالمانو وویل چې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول د مور پلار ذمہداري ده. په دې اړه به غوښ سو و نامتو عالم دین ډاکټر اتاوره مانتا
چې یو الک هم د پولیو قطرې اوس کی او د ژوند وساتل شي نو الله تعالی په قران کې چې من احیاها فکان ما احیا الناس جب چې یو ژوند حفاظت چا وکي د دې معنی دا ده چې د ټول انسانيت د ژوند حفاظت دو په من قتل او کوسوک یو سړی اگنور کی یا پریز دی او هغه په باب کې څه غور نه کوي او هغه مړ شي نو د هغه په نتیجه کې د تبه دی او سړی د وژلو ګناه د تر رسیږي. نو زه په دې کې یو سړی هم د پولیو نه بچ شوی دی زه په دې اجر کې خپل ځان ګړم چې زه هغه کې شریک یم.
دلته خبره ده د ونې ورده چې په کال 2011 کې په بلوچستان ایالت کې د پولیو یا ګزند د وایرس څخه درو اویا ماشومان اغیزمن شوي وو خو د پولیو د کارکونکو د هلو ځلو په نتیجه کې اوس دغه کچه ډېره راکمه شوې ده. استوری په پای کې د پولیو په کارکونکو تعریفي اسناد هم و بیچل سول. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د پاکستان د سنټ د کورونا چارو قائم کمیټې په هیواد کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره یو بل منځو کړی چې پکې د واده لپاره د وی جنای د عمر حد 14 پر ځای 43 د 43 کالو کولو تجویز شوه دی. له اسلام آباد عارف تنجم معلومات راکوي.
سینیٹر سحر کامران مشال ریڈیو سره په خبرو کې په دې اړه زیاته کا
د کم عمرې د ودونو نقصانونه زیات دي لکه د ښځو د ماشومانو پیدایش په وخت د مړینې شرح د ماشومانو د مرګ شرح د تعلیم حق او نور د سماجي مسلې ترې ولاړیږي نو د دې د مخنیوي لپاره ضروری وه چې سګامونه پورته کړی شي. زه خوشحاله یم او د دې کمیټې د ټولو غړو مننه کوم چې هغوی د دې په حق کې ووټ واچولو او اوس هیله لرم چې همدا شان به د زیات شمېرې سره د پارلمان نه هم دا بل منظور کړی شي.
له دې وړاندې د اکتوبر په 12 نیټه یادې کمیټه د ماشومانو جنکو د ودولو قانون کې د بدلون منظوري ځنډولې وه. د کمیټې مشر رحمان ملک د دینی عالمانو په حواله ویلي وو چې دا یو غیر اسلامي ګام دی او پاکستان کې د اسلام پر ضد قانون نشي جوړېدلې. د ښځو د حقونو لپاره جوړ شوی د قومي کمیشن تر مخه په پاکستان کې 50% جنکو ودونه د 43 کال عمر نه مخکې کیږي. بل خوا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې ادارې اورت فاونډیشن چارواکي سامع منیر د کمیټې دا فیصله ستایلې ده او وایي چې اوس ضروري ده چې دا زر تزره یو قانون جوړ کړی شي او چې کوم صوبو کې د کم عمرې بلونه نشته هلته دې هم دا جوړ کړي. خو د نوموړي په وینا چې د نکاح پر وخت د جنې شناختي کارت کتل لازمي کړی شي.
لپاره 43 کال تاسو وایې نو بیا تاسو واده د پاره چې هغه د پوره ژوند سوال دی کنه. ما خو دا خو د یورز خبره نه ده دا خو ووټ خو یورز د پاره دی او پنځه کالو د پاره دی. ټرین چې دا غل ایسس دا غل سمیات دی خدا واده دی د دې میاد نه دي چې نو کو تعلیم کې به فرق راځي به چې نو کو اعتماد کې به فرق راځي او ټول نو له خبره دادا چې د خزو هیلث ایشو به ډیر سر ډیر جات سوال کیږي.
په بل کې رجن کو عمر شپارس پر زیات 43 کالو ټاکلو په اړه ځینې سیاسي او مذهبي ډلې د دې مخالفت کوي. خو آیا په اسلام کې واده لپاره د عمر سرحد ټاکلې شوې ده؟ په دې اړه مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبلا یاز وای چې که د بیلابیلو مسلکونو دینی مشران او بوهان کینی نو داسې کېدی شي چې د موجوده وخت مطابق څه فیصله وکړي.
لکه په هغه کې څه شرایط دي لکه مثلا د ماشومانو واده کې نو آیا د والی اجازت به یو کنه؟ بیا چې چرته بغیر د والی د اجازت ته فرض کا واده وشي نو چې کله الک جنه بالغ شي نو آیا دوی خپل هغه د والی اجازت هغه منسوخ کولی شي او کنه؟ نو اوس صورت حال بالکل جدا دی. په آکه زمون فقهاو ته د دې اجازت شته چې د وخت حالات مطابق قوم ته نوې رهنمایي ورکړي.
د ماشومانو کم عمرې ودونو مخنیوي بل کې سزاګانې د زیاتولو تجویز هم وړاندې کړی شوی دی. د ستر لاندې چې په داسې هلو ځلو کې ککړ کسانو ته د یو میاشت پر ځای د 2 تر 3 کالو د بند سزا او 2 تر 3 لک روپو پورې د جرمانی سزا ورکولو سپارښتنه شوې دي. دا وخت په پاکستان کې د ماشومانو د ودونو د خوندیتوب توپ نور لسوا یو کم دیشم قانون موجود دے دی قانون د دویم شک تر مخه د هلک د واده لپاره کم نه کم عمر اتلس کالا او د جنې لپاره شپارس کالا ضروری دے. خو د سینیټری سیر کامران لخوا وړاندې کړل شوی بل کې د جنې عمر اتلس کالو کولو لپاره د بدلون وړاندې شوی وو چې کمیټه منظور کړو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا کرمکی دا یوش میر سیاسی گندون مشران وای حکومت باید دا کامی سملای پر اتدیر شما حلکا هم انتخابات وکی دا پا دا سی حال کی دا چه تاکل شوی دا زیارت پروز دا پیخور پا سلورم نمبر حلکا دا کامی سملای دا خالی شوی چوکای لپارا زمین انتخابات وشی پا کرمکی چارواکی بیاوایی پر دا یادی حلکی طول تاکنی با حلکی کی چه پوزی اجازه ورکی. تاریک اورگزی معلومات را کوی.
د عوامی نیشنل پارٹی ځای مشر نوروز خان اورگزی وای د پاکستان آئین تر مخې د دوی د حق ته چې هلته په درو میاشتو کې د ان 38 حلقه ټول ټاکنی وشي خو سالور کالا ترې دوه موجود تر اوسه داسې ونه شول.
20 کوم سیټ خالي وغه باندې الیکشن وشول. بیا اوس د ان 4 باندې الیکشن روان د 2013 نه د الیکشن پورې باندې مو ختم شو دا اوس پورې مو سیټ خالي د ان 38.
په پاکستان کې د قومي او صوبایي سیملې د سیټون لپاره ټول ټاکنی د کال 2013 د مای پر 11 نیټه شوه. په کورما کې د غټاکنې هغه وختو ځنډول شوې کله چې په یاده حلقه کې وسلوال طالبانو د پړاچم کنې پر یو شمېر علاقو قبضه وکړه. د کورمې د جماعت اسلامي ګوند مشر حکمت خان وایي د حکومت داوا ده چې په منځني کورما کې امن ترلاسه شوی دی نو بیا د ان 38 د حلقې ټول ټاکنې ولې نه کیږي.
بل پکار دی چې څنګه په خلکا ان پور باندې الیکشن کیږي داسې په کبایل الیکشن وشي ځکه سالته بالکل امن او امان دی او موسم هم بالکل ښه برابر دی.
د تحریک انصاف ګوند مشر حفیظ الله غلجي وایي د سیمې بدلون او ترقی لپاره ضروری دی چې ټول ټاکنه دې وشي.
حکومت دی عوام مینډیټ دی دی یعنی 38 والا هغه مینډیټ دوی تسلیل وکړلو بل الوکیشن اف فنډز د خلق محروم وساتل شول.
موږ چې کله په دې اړه د ځای مرستیال الیکشن کمشنر لساجد علي او پختل نو د هغه دا وینا و چې کله پوزور ته اجازه ورکړي نو د ان 38 حلقې ټول ټاکنه به وکړي.
نال ته څنګه مو پولیس سټیشن یا دی هغه نو دوی ریا دی وې سب سمونه شو تللې و تعال ته چې موږ سره او به خاغه نه وي فول پرو سکیورټی فور آرمی نه وي نه وي نه کو ته موږ شو تللې چې دې مو سروې وکړو لحاظ چې سروې نشو کولای به بل ته پولیس
په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. تاریخ کورګزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د سرویکی تحصیل د بسپی کلی اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر جنگونو او پوځي عملیاتو وروسته د دوی کورونه، هسپتالونه او سکولونه ړنګ شوي دي. حکومت دی چې د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه کوي. سیمه ییز چارواکي بیا وایي د یاد کلی سروې او د اړتیا پوره کولو لپاره به هڅې وکړي. سیلاب مسعود حال را کوي.
د سولی وزیرستان تحصیل سروے کی کلی بوسپا کا بایون ویائی چپ سیما کشے دے جنگ پواجہ دمیجا کلی تا ڈیر تاوان را سے دلائی دائی کورونا موڑنگ او دڑنگو کورونو سروے مولیا شویے ندا پداغا باریکشے دے دگی کلی یو سے دنکای امن اللہ ویائی
پدا جنگ نا ورس دے میج لوڑی لی وخپلا علاقہ تا دے میج نس سروے شویے دو نم سکول شتا رائی نم استا پال شتا رائی نم مارکیٹ شتا رائی میج تا ایتا سہولت پخپلا علاقہ شے ندائی ملاو شوا جنگ تا کړی ملم رنگ دی میش هی څوک پښتنا نه کوي څوک ژغ هانه وری
یو بل قبایلی خالد زیاتوی چې را روان دی کورونا موړنګ سرکار دې خامہ خاط سب بندوبست را توکی
دا سروې دا وشي کنه بده چې مخ سے سړور روان دی ونه میلې شته خلق تمجن شپندې جي او اې شي سہولت نشته د سکولې نه دغه چې ډنګ پروت دی هسپتال نه دغه سي نه ډاکټر شته بخي اې شي سہولت نشته
د بشپکلی د دغه مشکلات او غشتنو په باریک شي د سولی وزیر افغانستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد پدا رنگ و جاگے دان
یار یہ قریب ہم دا سروے نے نہ پاتی کی دا کنفرم دا خدا دے چیز ہم نے رقم ڈیل ڈیفیکیشن شیل نہ پائی جی کم کلی مینشن دی نیگا ایز اے میجر چنگ کو مارا سے دین نو اوی کی دا کم ویل جی دا پکیا تو می ڈگری کور کی گی تو ان کیس بیاون دا چا گرین سے کیرا رما ویلج کو پکی پا دیشو غلط فیمے کر پا دیشو یا نون پکی پا دیشو ویل اگم کور کو دا سی پی کم پروگرام دی دی کی بیو ویلج نہ پاتې کیږي
د بسپا کلی ور سے دن کو دا غشتنا هم وکړه چې ذمہ وار حکومتي چارواکي دی د میج لوري تا زر کی مخ را واړه وی چې د جنگ په وجہ شوی توانونه مو سنت سپو راشي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
دا شورو دروازے
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پو لسنے مباجو
دا مشال ریڈیوی مجلہ
پو یونی مباجا
ستونزے او سرکار
پو پابندی دو بجو
دا کرخی پہاڑا
پو دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پو درینی مباجو
پرگنے
پو پوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندے
پو سلورنی مباجو
په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې شوریدونکو د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي پاکستان باید پر خپل خاوره د فعالو وسلوالو ډلو د لمنځوړلو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې. د خبره په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه د سه شنبه په ماښام په یو بیان کې کړی ده. بیان لیکي چې ریکس ټیلرسن د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیغام پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو ته په لیدو کې تکرار کړ. د بلوچستان په بلوچستان سیما چاغي کې د ټریفیک په یو پیښه کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او اووه دېرش نور ټپي شوي دي. د پیښه تیر ماښام هغه مهال رامنځته شوي چې له کوټې څخه د ایران پر پوله پراته شارګوټي تفتان تروان بس دلبندین ته نږدې له یو ټرالر سره ټکر شوی. څلور کسان پر ځای وژل شوي او نور په روغتون کې ساور کړي. په بلوچستان کې نن د وسلوالو د دړکو له کبله ورځپاڼې نه دي خبرې شوې. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال وایي بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو خبري رسنیو ته خبرداري ورکړې چې که د اکتوبر تر څلورویشتمې نېټې یا د دوی خبرونه ته هم ځای ورنکړ نو پر ضد به ګامونه پورته کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبره نوموړي د سه شنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په نوي ډیلي کې د لیدو کتو پر مهال کړې ده. له ارګ خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په دې لیدنه کتنه کې د سیمې پر هیوادونو ټینګار وکړ چې باید د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي او د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له محمد عمران اورو.
د پاکستان ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د امریکا خارجه وزیر منځني ختیځ، ایشیا او یورپ په دوره دی. د نوموړي د افغانستان دوره امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ غیر اعلانیه او ناڅاپي ګرځولې وه. د امریکا خارجه وزیر ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي افغان پالیسۍ به پاکستانی مشران په اعتماد کې اخیستل کیږي. اسلام آباد هم باید د حالاتو ژوره جایزه واخلي ځکه چې افغانستان او پاکستان کې ثبات دوی خپل لومړیتوب ګڼي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د مولانا سمیع الحق سره د لیدو یو ورځ وروسته جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان سره ملاقات کړي. د دې ملاقاتونو په حواله ویل کیږي چې مقصد یې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد د دوی د بیانونو لارې ملاتړ ترلاسه کول دي او دا امکان هم دی چې افغان سفیر د پاکستانی چارواکو سره هم لیدو کاته وکړي. که حقیقت وکتل شي نو د امن یوازینۍ لار د پاکستان کردار منل او په سنجیدګۍ سره د افغان شخړې اصولي او تلپاتې هوارې لټول دي ځکه چې د وینې له لارې افغان ولس کله هم امن نشي ترلاسه کولی. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د هند لخوا د کشمیري مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کولو پریکړه شوې. اوس دا ویل ګران دي چې کومه نتیجه به رامنځته شي یا نه. خو د خارجه وزیر سشما سوراج د کشمیری مشرانو سره د خبرو نه دا پته لګي چې هند د کشمیر لانجمن حیثیت مني. ادارې زیاتوي چې د امریکا خارجه وزیر هم هند ته ځي او هلته به د کشمیر ذکر ضرور راځي. هندي مشران به ورته همدا وایي چې دوی خبرې اترې پیل کړي خو پخپله کشمیریان هم د دې نه مطمئن نه دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د خپل خپلواکۍ په ورځ ویلي وو چې د کشمیر ستونزه د ګولې نه بلکې هغوی له ځانه سره د جوختولو له لارې هوارېدای شي. اوس به دا کتل وي چې دا هسې خبرې دي او که د کشمیر مسله هم د کشمیریانو په خوښه او د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق هواری دی شي. آج رسپان لیکي چې په خبر کې ډنګي تبې نه د مرګونو لړۍ روانه ده او 13 ورځې د یوې زنانه په شمول دوه کسان مړ شوي. په لزګونو په دغه تبه رنزور دي او داسې به هم ډېر مریضان وي چې سرکاري روغتونونو ته به نه وي راغلي. ادارې لیکي چې تر اوسه چې څومره ګامونه پورته کړي شوي هغه په خپل ځای خو لا هم ډېر کارونه کول دي. د نالې اوبه او د هغې جمع کېدل او ورسره د اوبو ټینکې به صفا کول وي. د سپرې لپاره د ځایي ټولنې مرسته ترلاسه کول ضروري دي او په مستقل ډول دې دا یونین کونسل ته ورکړل شي. داسې به د صفایي لړۍ پیل شي خو د دې هر څه لپاره منصوبه بندي ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د هولم ورځې د ناڅاپي سفر او فارن افیرز مجلې بیا د سعودي عرب او نورو هیوادونو تر منځ د رسمي او غیر رسمي ائتلافونو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي له شاهین بنیري اورو.
د ګل په ورځ افغانستان ته د ناساپي سفر په وخت د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې هیواد یې د طالبانو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان د افغان حکومت برخه ګرځېدي شي خو په هغه صورت کې چې د تشدد او سختدریزۍ لاره پرېږدي. د فارن پالیسی د راپور تر مخه ټیلرسن وویل امریکا د طالبانو په ګډون نورو وسلوالو ډلو ته واضحه کول غواړي چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې ساره ده او دا چې وسلوال بریا نشي ترلاسه کولی. مجلل کی په سفارتي کچا دا سرګندونی یو اشاره ورکوي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د امریکا د تاریخ اوږدترینه جګړه زر راغونډول غواړي. د اګست په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د خپل هیواد دننه د افغانستان جګړې په اړه د اوږد بحث وروسته له کابل سره د خپل مرستې ژمنتیا اعلان کړه. مجلې لیکلي دي د امریکا پخوانی ولسمشر بارک اوباما هم سو واري له طالبانو سره د مذاکراتو کوششونه وکړل خو د هغې څه نتیجه راونه وته. مجله زیاتوي تر اوسه د ډونلډ ټرمپ انتظامیه واضح کړې نه ده چې سفارتي هلې ځلې به دا ځل په کوم ډول بدلې وي. بلخوا فارن افیرز د سعودي عرب په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د کال 2015 راهیسې سعودي عرب د نورو هیوادونو سره د اتحاد جوړولو له لارې خپل سیمه ییز واک قوي کړی دی. د دې ائتلافونو تر شا ځینې وجې دي. لومړی دا چې سعودي عرب غواړي چې له دغې لارې خپل ځان باوري کړي. دویمه دا چې د عرب سپرینګ نو وروستو سعودي عرب د خپل امنیت په اړه د امریکا نه بیزاره دی او اوس غواړي چې د نورو هیوادونو سره غیر رسمي ائتلافونه جوړ کړي. او د دې ائتلافونو موخه دا ده چې په سیمه او مسلمان نړۍ کې خپل حیثیت مستحکم وساتي او خپل امنیتی ګټې خوندي کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ایران پر حکومت غږ کړی چې و ایرانی نژاده سویډنی ډاکټر احمد رضا جرالی ته د مرګ ورکړل شوې سزا ختم کړي. پر نوموړي ډاکټر چې په یو شمېر روپۍ هیوادونو کې زده کړې او کارونه کړي د ایران خلاف د جاسوسۍ تورونه دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو راپور کې د هغه ایرانی نژاده سویډنی احمد رضا جلالی موضوع راخستې ده چې په ایران کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. سازمان په ایرانی چارواکو غږ کړی چې زر تر زره دې دغه طبي ساینسدان احمد رضا د مرګ سزا ختم کړي. ډاکټر احمد رضا د 2018 کال د اپریل په میاشت کې د گرفتارۍ نه مخکې په سویډن، ایټلی او بلجیم کې د زده کړو ترڅنګ په یو شمېر پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شوی او په اپریل 2018 کې د ایرانی چارواکو لخوا د نیول کېدو نه پس یو شمېر یورپي چارواکو هم د هغه د خوشي کولو غږ پورته کړی. د ډاکټر جلالی یوې وکیلې زینب طاهری یاد سازمان سره په خبرو کې ویلي دي چې هغه ته د مرګ د سزا سره سره د 2,00,000 یورو د جرمانې سزا هم ورکړل شوې ده. هغه عدالتي فیصله چې د جلالی یوې وکیلې ته ښودلې شوې ده پکې لیکلي دي چې هغه د اسرایلي حکومت سره کار کولو او د هغوی د مرستو له کبله ورته په سویډن کې د اوسېدو اجازتنامه هم ملو شوې ده. د یاد سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره ډایرکټر فیلیپ لوتر وای چې ډاکټر جلالی ته د مرګ سزا د یو غیر منصفانه مقدمه ورشتو او راول شوې ده چې نه یوازې یو وار بیا د ایرانی چارواکو د مرګ سزا ورکولو سره مکمل اجمنتیا په ډاګه کوي بلکې د قانون عملداري ته سپکاوی هم په ګوته کوي. خاغلی لوتر زیاته کړې چې داسې هیڅ ډول ثبوت نه دی وړاندې کړل شوی چې ثابت کړي چې هغه په پرم نه توګه د خپل علمي کسب پرته بل یو کار کوي او که هغه ته سزا یوازې لدی وجه ورکل شوی وي چې په پرم نتوګه د خپل بیان د ازادۍ او د خپل علمی کار په شمول د خلکو د راغونډېدو بنیادی انساني حق کارولو. نو بیا ایرانی چارواکي دی ډاکټر جلالی بغیر د څه شرطه په سمدستي توګه خوشې کړي او د هغه پر ضد دی ټول تورونه واپس واخلي. احمد رضا جلالی د 2014 کال د اپریل په میاشت کې د ایرانی استخباراتي چارواکو لخوا نیول شوی وو او تر وو میاشتو پورې ورته د خپل وکیل سره د ملاوېدو اجازت نه وو. په دغو کې درې میاشتې هغه بالکل یوازې نظربند ساتلی شوی وو او حتی د هغې نه پس چې جلالی د خپل دفاع لپاره کوم وکیل هم منتخب کړی وو د عدالت لخوا هغه وکیل رد کړل شوی وو.
د بشری حقوقو یو مدافع ډل وایي د ایران حکومت مجبور افغان ځوانان د پیسو په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. فرانس پس خبري ایجنسی په دې اړه په رپورت کې سوریې ته د استول شو کسانو د بشری حقوقو د فعالانو له کوله لیکي په ایران کې د ډیر افغان کډوالو لړلې هغه کسان په خاص ډول هڅول کیږي چې پیسو د استوګنې اسنادو ته اړوي. احمد تکل معلومات راکوي.
د بشری حقوقو فعالان وایي هغه افغان ځوانان چې د بیوزلۍ او وزګارتیا له کبله له افغانستانه تښتي د ایران د حکومت لخوا د سوریې جګړې ته استول کیږي. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سې شنبې په ورځ وویل تر 14 کلنو پورې ماشومان او مشران په هغو افغانانو کې شامل دي چې د پیسو او قانوني اسنادو د ژمنې په بدل کې سوریې ته استول کیږي. د بشري حقونو د څار د ټولنې چارواکو او پخوانیو کارکونکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي له 2014 کال راهیسې د هغو کسانو په ګډون چې د استوګنې لپاره قانوني اسناد نه لري په ایران کې ډېر افغانان د فاطمیون په نوم د وسلوالې ډلې له لیکو سره یو ځای کیږي. دا ډله د ولسمشر بشار اسد د دفاع لپاره جګړه کوي. فرانس پرس د شمس په نوم له یو 25 کلن افغان سره چې پخوا د فاطمیون غړی وو خبرې کړې دي. شمس چې له 2014 کال راهیسې دوه ځلې سوریې ته استول شوی وایي دا جګړه یوازې د پیسو په خاطر کوله. نوموړی چې اوسمهال په کابل کې استوګندۍ زیاتوي کوم کسان چې دلیدلې دي ټول د پیسو او د ایران د ویزې په خاطر سوریې ته تللي او د داسې کس نه دی لیدلی چې دا کار یې د مذهب لپاره کړی وي. د هومن رایټس واچ د اټکل له مخې په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان دیره دي او د ایران حکومت په دوی کې هغه کسان استخداموي چې اړ وي. شمس وایي اوزګار وو په کار پسې ګرځېده او هیڅ پلان یې نه درلود چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي خو د کورنۍ د نفقې لپاره دې کار ته اړ شو. شمس زیاتوي د ایران حکومتي چارواکو راته ویل چې تاسو به د ازادۍ د جنګیالیو په نوم یاد شئ او که ژوندي راستنه شوئ نو د ایران 10 کلنه ویزه به درکړو. د نوموړي په وینا هغو کسانو ته چې د فاطمیون په مرکز کې نوم ثبتولو ته ورځي 1.5 میلیون تومان چې د 4.5 سوه ډالرو انډول کیږي ورکول کیږي. وروسته له دې چې د بشري حقونو د څار ټولنې په اکتوبر میاشت کې د سوریې جګړې ته د کم عمره افغان زلمیانو استول وغندل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ وکړ چې له دې کاره ډډه وکړي. هیومن رایټس واچ وایي د ایران حکومت سوریې ته د استول شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه د دقیقو معلوماتو له ورکولو ډډه کوي خو دا ټولنه اټکل کوي چې ښایي شاوخوا 15,000 افغانان د فاطمیون ډلې په لیکو کې په سوریه کې وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ستار نومې کناډایي ورسپانه د هغې یو 10 کلنې امریکایي خزی کیسه لیکلی چې په دې ورستو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د وسلوالو له بلکې خوشې کړي. هغه وایي غواړي د دوی د تښتونې او د خوشې کېدو او د دې کورنۍ په اړه د ځینو متنازعه بیانونو په ځواب کې خپل خاموشي ختم کړي. فرخنده صد لیکنې تفصیل اوروي.
کیتلن کولمن وایي دا نه غواړي په ډاګه د خپل دغه وخت باره کې هر څه وایي خو وایي دا په پاکستان او افغانستان دواړو ځایونو کې په قید کې ساتل شوې ده. اسلام آباد او واشنگتن دا دعوه کوي چې دا کینیډایي امریکایي کورنۍ په 11 اکتوبر هغه وخت را خوشې کړل شول کله چې دوی پر پوله د افغانستان نه پاکستان ته راتل. خو کیتلن وایي دوی په دغه ځای کې په پاکستان کې د 1 کال نه زیات وخت تیر کړ. سټار ورسپانډ کې کیتلن او د هغې خاوند د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان پاکستان کې تختول شي وو. د دوی د بازیابۍ یو څو ساعت وروسته د پاکستان پوس په یو بیان کې وویل دوی د امریکایي استخباراتي ادارو پر معلوماتو چې تختون کې له افغانستانه د پاکستان کرم ایجنسۍ ته راوختي دي آزاد کړل او اوس په اسلام آباد کې دي. بلخوا کاتلن وایي دوی د تختول کېدو وروسته زر د افغانستان نه پاکستان ته راواړول شول او زیاتوي لومړی شپږ اووه میاشتې ډېرې سختې وې. هغه وایي دوی د څو ورځو د سفر وروسته میرانشاه ته راواړول شول چېرته چې د یو کال نه زیاته موده تېره کړه. هغه وایي د دې خاوند لا لږ ډېره فارسي ورتلا نو ځکه به دوی ته دا پته لګېده چې اوس چېرته دي. هغه وایي دا او خاوند جاشوا بوایل یې دغه وخت له یو بله بیل کړل شول او دا ډېر سخت وخت وو. کاتلن وایي دوی بیا د میرانشاه شمالي برخې کې یو کور ته واستول شول چې مالک یې محمود نومېدو او ډېر ښه سړی وو. د کاتلن په خبره دوی ته به هر وخت ویل چې تاسو به په یوې یا دوه اونیو کې آزاد شئ خو داسې به بیا نه وه. کاتلن وایي دوی بیا په یو داسې ځای کې وو چې معلومېدو یو هوټل وي. د دغه ځای نه د پاکستان او افغانستان پوله هم ښکارېده. هغه وایي په دغه ځای کې اغواکارو یو ټرک ترلاسه کړ. دوی د کوهاټ او بنو ترمنځ یو ځای ته بوتلل. کاتلن وایي د اکتوبر په 11مه اغواکارو دا د موټر په ډاله کې کېنوله او له دغې وروسته د دې د خوشې کېدو وړاندې دوی ډزې هم واورېدې. ورځپاڼه لیکي کاتلن چې کله کینیډا ته راغلې ده نو لا هم سر پټوي او حجاب کوي خو په دې باره کې د سوایلو نه ډډه وکړه چې د اسلام قبول کړی دی او کنه.
دا مشال ریډیو دا.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د هند حکومت د دغه هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د هوسا او آباد افغانستان په خاطر د هغه هیواد دولت او خلکو ترڅنګ ودرېږي. نریندر مودی پرون په نوې ډیلی کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او د سیمې له هیوادونو د ترهګرۍ پر ضد د رښتینی مبارزې غوښتنه وکړه. اجمل اند تفصیل راکوي.
هر کوئی له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرۍ سره صادقانه مبارزه وکړي او د تروریستانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. دارک په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو په لیدنه کې د هند صدر اعظم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه خوښي ښودلې او ویلي دي چې له نوموړي سره یې په مسلو هر اړخیز بحث کړي. د جرمني خبري اژانس د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان راویش کومار له خولې وایي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د دوه اړخیزو همکاریو او په سیمه او نړۍ پورې په تړلو بیلابیلو مسلو خبرې کړي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ورکاوي ټینګار کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د دې لیدنې په اړه په اعلامیه کې د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی له خولې ویلي چې د هند حکومت او د دې هیواد 1.2 میلیارد وګړي به په ټولو برخو کې د افغانستان او د افغانستان د خلکو ترڅنګ اوسي. دارک په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د رامنځته شوي فرصت په اړه هم خبرې کړې دي او دا یې د سیمې د ثبات لپاره یو ښه فرصت بللی. دا ار خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر غنی او صدر اعظم مودی د چابهار بندر ارزښت په اشاره دغه بندر ته د غنمو د لومړی محمولې د رسیدو هرکلی کړي او د دې بندر څخه د زیاتې ګټې اخیستلو لپاره د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا د هڅو په چټکتیا ټینګار کړي. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند ولسمشر رام ناث کووند او د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره کتلی وو. په دې لیدنو کې هم د هند او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې وې. ولسمشر اشرف غنی نوې ډیلی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د رسمي سفر یو ورځ مخکې تللی وو. ریکس ټیلرسن په کابل او اسلام آباد کې له چارواکو سره لیدنو وروسته د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې له هندي مقاماتو سره خبرې کوي او تمه ده چې پر نورو مسلو سربیره به ورسره د افغانستان په سولې او ثبات کې د هند رول پاړه هم وغږیږي.
اجمل اندو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره یوازې شعارونه نه بلکې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغان سمون ټولنې لخوا بدل شوې غونډې ته وویل افغان دولت د سولې د ټینګښت لپاره د جنگ د ښکېلو خواو د هر ډول غوښتنو اورېدو ته چمتو دی. یوسف خان ځدران حال راکوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا بولي. وایي د سولې د ټینګښت لپاره باید هر اړخیز کارونه ترسره شي. اکرم خپلواک چې د سه شنبې په ورځ د جنگ د عواملو او حل لارو تر نوم لاندې یو کانفرنس ته خبرې کولو ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره هیڅ فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. نوموړی وایي سوله باید له کوم شرط پرته حقیقت پیدا کړي.
د دې په ځای چې شعارونه ورکو عملي اقداماتو باندې لاس پورې کړو چې څنګه کولای شو اول نظریات واخلو او دوهم د نظریاتو تطبیق په اطراف کې وو. سوله د تسلیمېدو په معنا نه. طالبان چې د جنگ لپاره یو چتر ورکړی د کومو اسلامي عناناتو ارزښتونو لاندې غواړي. هر ډول پیشنهاد چې دی وکړي موږ ورته آماده یو.
دوی وایي طالبان د ځینو هیوادونو او مافیایي ډلو د اهدافو د تطبیق هڅه کوي. ښاغلي خپلواک په دغه کانفرنس کې چې د افغان سمون ټولنې لخوا جوړ شوی و ټینګار وکړ چې مافیایي او استخباراتي ډلې باید له افغان ځوانانو غلطه استفاده ونه کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې ترسره کړې. د افغان سمون د ټولنې غړی عبدالله صافی وایي دوی له څلېرویشتو ولایتونو نه افغان ځوانان دغه درې ورځني کانفرنس ته رابللي دي. دا ټولنه د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو رول مهم بولي. وایي هغه ځوانان چې له کانفرنس بیرته خپلو ولایتونو ته ګرځي د نورو ځوانانو د راټولېدو دنده ورسپارل کېږي. د دغې ټولنې مشر رحمت الله قریشي وایي د یاد کانفرنس په پای کې به دوی افغان حکومت ته د سولې د ټینګښت او حل لارو هغه وړاندیزونه وسپاري چې د بېلابېلو ولایتونو ځوانان یې لري.
موږ په ټول نړۍ افغانستان کې چېرته چې جګړه وي اندېښنه کړې یو، خو د ګران هېواد هغه سیمې چې د تېرو 15 کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځي او ورځ تر بلې ناامني او جګړه ډېریږي ډېر سخت ځپلي او ځامن کړي یو.
له دې سره له ولایتونو راغلي یو شمېر ځوانان سولې ته د رسېدو په برخه کې د افغان حکومت سیاسي اراده کمزوري بولي. دوی د خپلو ولایتونو سلګونه داسې ستونزې بیانوي چې په وینا یې د دوی سیمې نام نه کړي دي. د هلمند ولایت یو تن اوسېدونکی احمد شاه پاڅون
دا چې زموږ ږغ به چارواکي څومره واخلي څومره به عمل ورباندې وکړي دا به وخت ثابته کړي، ځکه د دوی څخه داسې توقع په دې خاطر نه کېږي چې دوی نورې هم داسې ژمنې کړي دي ماتې کړي دي. خو ما لپاره امیدواري ټکی را دي چې د ځوانانو راټولېدل او یو ږغ کېدل، خصوصا د هغو ځوانانو چې هغوی رښتیا هم جګړه ځپلي ولایتونو څخه دي، دوی راټولېدنه انشاءالله دا به ښه رنګ راوړي.
له دې سره د ملګرو ملتونو د معاونیت د دفتر یا یوناما استازي دونی ټیلی په افغانستان کې د سولې راوستلو په برخه کې د ځوانانو رول مهم بولي او د دغه هدف لپاره د دوی په راټولېدو ټینګار کوي. نوموړي د غونډې ته وویل جنگ د افغانستان ستونزې نشي هوارولی او نړیواله ټولنه به د دغه هیواد د سولې لپاره هر ډول زمینې برابرې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خوست کې کوچیانو ریاست لپاره د ودانۍ کار پیل شوی. ځای چارواکو د ودانۍ د کار د پیل په ځای کې ویلي د ودانۍ په جوړېدو سره به کوچیانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې ښه والی راشي. بلخوا د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست مسؤلین وایي کوچیان د دې هېواد د وګړو یوه برخه ده او دوی ته باید د افغان حکومت د نورو خلکو په شان د ژوندانه وړ شرایط برابر کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل کوي.
د سه شنبې په ورځ د خوست د اداري کمپلیکس په انګړ کې د نورو حکومتي ادارو ترڅنګ د کوچیانو د چارو ریاست لپاره هم د افغان حکومت له پرمختیايي بودیجې څخه د 15.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. یاد ودانۍ چې ساختماني چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي، شنه ساحه او نور اړین ملحقات لري. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د یاد ودانۍ د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به کوچیانو ته په خدمتونو کې خواله راشي.
اتلس اتاقونه به ولري، له ځان سره به د شنې ساحې، تشنابونه او نور اړین ملحقات ولري. په اداري کمپلیکس کې جوړیږي. زه باور لرم چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به وکولای شو چې د کوچیانو د قومونو خدماتو کې بهبود رامنځته شي.
خوست والی زیاتوي هڅې روانې دي چې په یاد ولایت کې تر راتلونکي یو کال پورې نږدې ټولو هغو ادارو ته د ودانیو چارې پیل شي چې تر اوسه مشخص او ځان ته تعمیرونه نه لري. همدارنګه د کوچیانو د چارو رئیس وایي چې د دوی کارکوونکو ته د کار د ښه شرایطو په برابرولو سره به کوچیانو ته ښه خدمتونه وړاندې شي.
یعنی وبه کولای شو چې له دې چې کوچی قوم ته ښه خدمات، خصوصا دولتي خدمات راي.
بلخوا د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست مرستیال زمرد خان منګل وایي چې کوچیانو د دې هیواد اقتصاد او فرهنګ په بډاینه کې مهم رول لوبولای.
کوچی د ټولنې جز د اساسي رکن ده، په اقتصاد کې، په فرهنګ کې، په مختلفو برخو کې اغیزمن رول ادا کړی. دی او ادا کوي څنګه کولای شو چې دغه د ځای خلک د دوی سره خپل مشترکات تعریف کړي.
د کوچانو د ریاست لپاره د نوي ودانۍ د جوړولو په ناسته کې یو شمېر کوچي مشرانو دا هم وویل چې تر اوسه یاد قومونه له محرومیتونو سره مخامخ دي او د ژوندانه له اساسي خدمتونو بې برخې پاتې شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو.
پاکستانی هنرخزانو د هیواد پر کچ د خپل حکومت غټلو لپاره یو اتحادیه جوړ کړې ده. همدې ټولنې غړیو پرون په پیښور کې د خبری کانفرنس په ترڅ کې حکومت غوښتل چې د هنرخزانو لپاره د صوبایي سملیانو کې لږ تر لږه یو څوکۍ مختص کړي. دوی هم دراز د هیواد په قومي سملا کې هم د هنرخزانو لپاره د نمائندګۍ غوښتنه وکړه. له پیښور د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان نرخزیانو د آل پاکستان الیکشن نیټورک په نوم یو نوی تنظیم جوړ کړی دی. د دغه نوی اتحادیې د سوري لاندې تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې نرخزیانو له دې هم د ښځو او اقلیتونو د مخصوص چوکو په څیر په صوبایي اسمبلیانو او قومي اسمبلۍ کې نمایندګي ورکړي شي. د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادیې مشری پرزانه جان مشاد ریډیو ته وویل
زمونږ په چسونه د خواجه سره را جمع شوی دی. د سلور صوبونه زمونږ مطلب دا دی چې دی په اسمبلی کې دی ته یو یو سیټ ملو شي او دیل تکینی نو د خپل حقوق د پاره به کارو کی او پته به مو لګي چې کم دی کې لکه دی دم چې دی کې نقل هم راغلی دی. خو زه وایم چې څوک هم داسې نقلي نشي جوړی دی او چې کله خواجه سره اسمبلی کې کېناست نو هلته به بیا پته لګي چې خواجه سره تعداد څونه دی یا خواجه سره کول څه غواړي او په کار موما غړي کم چې دی یو خزه پکار دی یا دی یو سړی پکار دی.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي مدني فعال قمر نسیم وایي پکار ده هر یو سیاسي ګوند په خپل منشور کې د نرخزیانو د خیر خیګړي خبرې اترې هم شامل کړي.
د پولیټیکل پارټوس سکه مانیفیسټوز دی پغې کې غي د ماینورټیز د ډیسېبلټیز د یوت د صحت د تعلیم هر یو حواله سره غي خبرې کوي وعده کوي. زکه موږ غواړو چې د خواجه سره او حواله سره دې هم په پارټي مانیفیسټوز کې د خواجه سره شمولیت وشي.
په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې د ټول پاکستان په کچه د نرخزیانو د نوي اتحادیې یو لوی غونډه به د نومبر په 10 نیټه په کراچۍ کې ترسره کیږي او په دغه غونډه کې به په حکومت فشار اچول کیږي چې نرخزیانو لري په اسمبلیانو کې نمائندګي ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو داسې هوټل پرانستل شوی چې ټول کارونه خزی کوي. دا خزی وایي په کار کې ورته هیڅ مشکل مخته نه راځي. بلخوا د دې هوټل په پرانستل کېدو د سیمې ښځو د خوښۍ څرګندونې کړې دي. پر دې موضوع د ایوب ترین رپورټ او ورپسې د نازی اقبال په غږ یوه سندره.
د میرمن امیده علی ازاره تر څارنې لاندې په دې هوټل کې ډېر ښه او ذایقهداره خوراکونه ترلاسه کیږي. په دې اړه میرمن امیده علی ازاره او مشال ریډیو ته وویل چې د نارینهو په شان د ښځو هم دا بنیادی حق دی چې هغه په هوټلونو کې نه یوازې کښېني بلکې د خپلو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. میرمن امیده علی ازاره وایي چې ښځې یوازې په کور کې تستن او سپنسی پورې محدود ساتل د ښځو بنیادی حقوق نه پوره کوي. دلته د ښځو لپاره د روزګار نوې زمینه مساعده سوې ده. ښځې کولای سي چې په هوټلونو او د پلورنې په غټو مرکزو کې په عزت سره کار روزګار وکړي او د هوټل په کار کې و ښځو ته هیڅ مشکل نشته ځکه چې زیاتره په کورو کې هم پخلی کوي او دلته د ټولو لپاره کورنۍ ماحول جوړ شوی دی. و رستورانت راغلي میرمنې نه یوازې په خوراکي شیانو خوند اخلي بلکې په خپلو کې خوږ مجلس هم کوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د زولوجي د څنګه وي زده کوونکی شاکرا علي راته وویل
هوټل کې انوایرنمنت ماشاءالله ته بہت چي.
زده کوونکی شاکرا علي وایي چې د هوټل ماحول ډېر ښه دی. دلته په راتلو باندې ډېر خوشاله شوم ځکه چې دلته د صفایي او د پاک خوراکي شیانو ورکولو انتظام شوی دی او بل دا چې دلته روایتي خوراکونه هم په ارزانه توګه موندل کیږي. که څه هم د بلوچستان په قبایلي ټولنه کې د ښځو د کور څخه وتل یو ګران عمل دی خو د میرمن امیده علي ازاره لخوا د هوټل خلاصول د دې خبرې ثبوت دی چې ټولنه اوس د بدلون په لور روانه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
سرا اس میں نہ مندلے کچھ تویرا سرا